درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو خبرونه اوري اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دي د خبرونه په لړ کې ترشناس ملاندی پروګرام خبرو خلوبړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام راړوم. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسي قضایي او حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکړي چې طالبان د روسي د منشګیو ادارو لیسته وباسي. د انټرفاکس خبري اژانس تر په لمخې د روسي د دوما یا ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسي د لیبرال دیموکرات ګوند مشر لیونید سلوتسکی مخکې ویلی و چې دا قانون د دې لپاره معرفي شوی چې د روسیا او د طالبانو د حکومت ترمنځ د همکارۍ لپاره قانوني چوکاټ برابر کړي. روسیې له طالبانو سره په تدریجي ډول اړیکې پراخي کړې دي. د روسیې دوما د دسمبر په 10 نیټه د دې قانون مسوده تصویب کړل. د روسیې د بندونو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالي پر سیاسي دوه اندیښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغمه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ماریا زخاروا وویل مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نظامیان بلکې ملکی وګړي هم په دسو وژل کیږي اندیښنه لري. دوی له دواړو خواوو غواړي چې زغم وشي او پرغه د خبرو کې برخه واخلي تر څو ټول اختلافات په سولې ډول حل شي. د خړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کاروانګرو ملاتړ کوي ته هغوی د ارزښناکه بوټي وکړي او پروسس کړي. د ملګرو ملتو د خړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیه د برابرولو یو لار ده. د پروګرام نن یک شنبه په یو بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کیږي او د دې کښت د دوامدار فرصتونو درامسته کولو یو لار ده. راپورونه وایي چې ورستله هغه چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښ بندیز لګول شوی افغان کاروانګرو په بیلابیلو ولایتونو کې زعفرانو ته د یو بدیل کښت په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د افغانستان او زیمبابوی د ټیسټ لوبې په څلورم ورځ افغان بیټسمن یا توپ وهونکی رحمت شاه په داسې حال کې وسوځید چې 204 دیرش منډې کړې وې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوی په وړاندې د ټیسټ لوبې په څلورم ورځ په داسې حال کې بیټنګ یا توپ وهنه پیل کړې چې د پرون درېمې ورځې په پای کې د دوو لوبغاړو په زیان 425 منډې جوړې کړې وې. دا 15 ورځنۍ لوبه د پنجشنبې په ورځ پیل شوې ده او ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه وروستۍ ورځ وي. زیمبابوی د پنجشنبې او جمعې په ورځو د خپلې لومړۍ پاڼې له بشپړولو وروسته 500 منډې جوړې کړې او افغانستان لا هم درې نیوی منډې ترې شاته ده. په پرونی لوبه کې رحمت شاه خپل غبرګ سلیزه جوړ کړه او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی چې لا هم لوبه کوي تر اوسه پورې 118 منډې کړې دي. د افغانستان درې لومړي لوبغاړي صدیق اتل عبدالبالک او همداراز رحمت شاه سوځېدلي دي. افغانستان تر دې دمه 403 نیوی منډې کړې دي. د جنوبی کوریا د اوروژنې اداره وایي چې دغه هیواد د یوه هوایي ډګر له دیوال سره د یوې مسافر وړونکي الوتکې د لګېدو له کبله د مړو شمیر 118 تنو ته رسېدلی دی. په دې الوتکه کې 101 تنه سپاره وو چې نن سهار پر موان هوایي ډګر د کښېناستو په مهال له ځغاستلیکې یا رنوې ووتله او له دیوال سره ټکر شوه. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. دا الوتکه د تایلند له پلازمېنې بینکاک څخه الوتې وه. او د ګوانتانامو لا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2024 میلادي کال کې د ګواتیمالا 18,680 تنه وګړي بیرته ستانه کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له ټیکساس روانې شوې وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا په پلازمېنه کې د هوایي ځواک پر یوه پوځي اډه کښېناستې. د اژانس د راپور له مخې شاوخوا 100 کسان چې ډېری ښځې او ماشومان له ای بي الوتکې کښته کړی شوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې د 2023 میلادي کال مهمو پیښو ته کتنه کوو او په پای کې د افغانستان او نړۍ د راتلونکي کال پر احتمالاتو او هیلو ژغیږو. 2023 میلادي کال د نورو کلونو په شان لړوړو ژورو ډک کالو. د روسیا او اوکراین جګړې دوام کړه. په غزي کې د اوربان هڅو نه یوازې نتیجه ورنکړه، بلکې دا جګړه په لبنان کې لا پراخه شوه. په همدې کال کې د حماس او حزب الله مشران اسماعیل هنیه او حسن نصر الله ووژل شول. د ایران او اسرائیل ترمنځ اختلاف پر یو بل حمله ته پراخ شو. په سوریه کې د حیات تحریر شام دلی د بشار اسد رژیم په یولو سروزی کې وپرځاو چې دا هم د ایران او روسیې لپاره یو لوی گزارو. ل جګړو ورهاخوا په سیاسي تحولاتو کې د امریکا د ولسمشر انتخابات د نړۍ لپاره مهم بدلونو چې اثرات به راتلونکي کال چې د جنوري په شلمه ډونالد ترامپ رسمن کار پیل کړي ولیدل شي. په افغانستان کې طالبانو د نړیوالو او افغانانو له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره نه یوازې نجونو ته لشپژم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنکړه، بلکې طالب چارواکو د ښځو د حقونو د لا محدودولو لپاره نور فرمانونه صادر کړل. د رسنیو او بیان ازادي نور هم محدود شوه. د څو نورو رسنیو فعالیت په ټپه ودرول شو. په همدې منځ کې طبيعي پیښو سشکال د سلګونو افغانانو ژوند واخیست، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې یو شمېر خونړي بریدونه وشول چې د اکثرو مسؤلیت داعش سختریزي ډلې په غاړه واخیست. د ډلې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت هم وبانه. په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان اړیکې لا ترنګلې شوې. د دو فاو ترمنز په زلونو سوداګری راکړه ورکړه لخندو ځان سره مخامخ شو او د کال په دی ورستیو کې پاکستاني الوتکو د افغانستان د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالي په بمباری کې تر 50 ډیر کسان ووژل. د کال په دغو پیښو او همدارس لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د راتلونکي کال په هیلو او احتمالاتو هم لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دی لیکوال، مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد او د کابل پوهنتون په خوانی استاد عزت الله پیژان. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زنګ را ووهئ او زموږ له میلمنو څخه یا پښتني وکي او یا هم تاسو د تیر کال د تیر شوي کال چې لا سوبرزی پاتې دي په اړه خپل نظر څرګند کړئ. لومړی سنگروال صاحب، مخکې تر دې چې په نور نړۍ خبري وکړو، رابه شو افغانستان ته. په افغانستان هم یوازې له سیاسي نظره 2023 کال د افغانستان لپاره څنګه کالو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څاروان صاحب، تاسو ته او د تاسو تلویزیون ټول درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم.
سلام.
بلې، رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو پیږئ، په افغانستان کې د درې کاله اسلامي امارات واک ته رسیدلی دی او په درې کالو کې په سیاسي، اقتصادي، کلتوري برخو کې به البته پرمختګونه هم وي، ولی ستونزې او مشکلات هم تاسو به دې پیږئ چې 1200 ورځې تیریږي چې تر اوسه په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، لوړو زده کړو نه منې شوي دي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ بندې دي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر لوی چیلنج دی، هم اسلامي امارات ته په کور دننه او هم د باندې. تاسو پیږئ چې اوسنۍ نړۍ ډیر پرمختګ باندې مخته روانه ده او موږ پری پیږو چې د AI دغه پرمختلل نړۍ او د نجونو پر مخ باندې د خوانځیو تړل دا زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې اولو یې غمیزه ده. د دې لپاره چې د غمیزې ته د پای ټکی کې خودل شي، په کور د نن ډیرو افغانانو په طالبانو باندې غږ وکاو چې د نجونو خوانځي پرانیزي او پریږدي چې نجونې او پیغلې خپل لوړ زده کړې سره ورسي. نو زه په تیر کومه دا په ملي ساته او په سیمه ایزه ساته او په نړیواله ساته یو لویه خبره ده. په وار وار باندې دغه څرګندونې له د نړیوال اسلامي سازمان نه راوخله د کور دننه د کور دننه راوخله تر ملګرو ملتو پورې. دغه خبره له بده مرغه تر اوسه پورې اسلامي امارات نه ده اوریدلې دې باندې پوښتنه چې دغه غمیزې ته څنګه د پای ټکی کېږي. اساسي قانون دی او هیواد ملي وثیقه ده، خو له بده مرغه دا درې کاله کېږي چې موږ په هیواد کې اساسي قانون نه لرو. نو بیا اساسي قانون نه ژوند کول معنا ادا دی، لکه څوک چې موټر ولري خو په موټر کې تیل نه وي او وایي چې زه غواړم له یو ځای بل ځای ته سفر وکړم. نو دیموکراسي، اساسي قانون، د ګوندونو وده، پرمختګ، دا ټول هغه څه دي چې د یوې ټولنې د ودې پرمختګ لپاره لاره پرانیزي، خو تر اوسه موږ په دغه برخه کې په ټپه ولاړ شو. بل خبره چې د افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه ده، هغه د لویې جرګې جوړول دي. دا د افغانستان د خلکو حق دی او دا حق په تاریخي لحاظ، په اجتماعي لحاظ او د ضرورت په لحاظ باندې هر افغان حق لري چې د اسلامي امارات وغواړي چې د افغانستان بیلابیل ولسونه، د افغانستان بیلابیل سیاسي شخصیتونه، د افغانستان هغه کسان چې اکاډمیک او مسلکي خلک دي باید په دغه سی ویلوه جرګه کې خپل ځان وګوري، هغه مشورې او سلاوي چې د دې واک او ځواک لري چې اسلامي امارات ته په ځای مشورې ورکړي. ولبا د مرغ تر اوسه دغه سی یو لوی جرګنه د جوړ شوی. اقتصادي ستونزې هم لرو، بیکاری په هیواد کې موجوده ده، بیکارین په څنګ کې ولګه هم موجوده ده.
استاد سنگروال کې اجازه راکې امدا د اقتصادي ستونزو مسله به جلا وپښتو جلا به خبري وکړو. مننه چې تاسو په سیاسي وضعیت خبري وکړې. شاغله آزاد، که تاسو وایستاسو په نظر کوم له سیاسي نظره کوم هغه ټکي چې فکر کوي شاغله شخص وار سنگروال ورته اشاره ونه کړو تاسو غواړئ یادونه وکړئ؟ مهرباني.
سلامونه درنښت تاسو ټول ته، او مخکې له مخکې مو نوې کال وخت ورسه خدای دې راتلونکي کال د افغانستان د غمیزې د پای کال وګرځوي. ګوري په تیری وکال کې د تیرو نور دوو کلونو تداوم وو، او نه یوازې چې تداوم وو په سیاسي لحاظ، بلکې په هغه منفی کړنو کې یاد افغانستان په شاده تک کې خورا چټکې سره ګامونه واخیستل سول. لومړی دا چې په تیر یو کال کې هغه چې طالبان خپل داوا کوله په سیاسي لحاظ دی به وتمنې چې مثلا په 2023 په پای کې مو له 2023 کې مو ده چې دی به د نړیوالو سره اړیکې سمې کی، او طبي خبره چې نړیوالو سره اړیکې سمول هغه ځینی غشتنې دي، ځینی شرایط دي، ځینی نړیوال عرفونه دي، ځینی نړیوال اصول دي، قوانین دي، کنوینسیونونه دي، دغه په منلو به دا کار کیږي چې دا کار ونسو، او افغانستان نه یوازې چې په ټوله نړۍ کې دیوه هیواد سره هم ډیپلوماټیک اړیکې، غیر رسمي ډیپلوماټیک اړیکې جوړې نسوي، بلکې دغه سیاستونه چې مشخصا بیرته سیاست یوازې سیاسي مسایل پورې تړاو نه لري، د خلکو پورې ځنی ژوند باندې تاثیرات لري، دې سیاستونو د افغانستان وضعیت لا خراب کړ. په تیر یو کال کې هغه افغانان چې د 2020 وروسته د افغانستان د پریښولو پریکړه کړې وه، د یوروپ شمیر کې خورا ډیر والی راغی. همدارنګه د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په تیری وکال کې هغه د ملګرو ملتونو هغه ایجنسی چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي، چې د طالبان سره د سیاسي راکړې ورکړې په برخه کې هم تر یو بریده پورې مثبت رول لوبولای شوی، یوه تر درې سو اتیا ډېر خپل پروژې ودرولې، او هغه ایجنسی فعالیتونه خورا ډېر کم سول. موږ دا هم ولیدل چې دغه تیر دوه اونۍ کې دا فرامین هم راغلل چې ملګری ملتونه یا د اقل هڅه وسول چې ملګری ملتونه د خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي. د دې ترڅنګ په سیاسي لحاظ هغه کسان یا د هغه کسانو ادعاوي چې کېدلې چې دوی باید یو سره تر یو بریده پورې د پخواني چارواکو سره یا هغه دعوت ورکوي، دغه نه یوازې دعوت په هغه ځای پات سو، حتی هغه وزیر هم لاړی. د دې ترڅنګ په ټوله کې هغه شیان چې په نړیوالو سیاستونو په سیمه ییز سیاستونو باندې تاثیر لري، په یو کې هم طالبانو داسې رول ولوبوي چې هغه منفي رول دی. مثلا د هڅه وکړله چې د ځینې هیوادونو سره لکه د ایران سره د اړیکې جوړې کړي، او هغه اړیکې یوازې د دوی لپاره نه چې د ګټورې نه دي، بلکې په نړیواله کچه باندې د افغانستان د انزوا سبب نور هم ګرځي. نو په ټوله کې په سیاسي لحاظ که ورته وګورو، اصلا یو فیصد ګام نه دی اخیستل شوی، مثبت خو نه دی اخیستل شوی، منفي ګامونه اخیستل شوی دي. د همغه سرپرستی تداوم یو کال نور هم وغځول سو او هغه سچې د سیاست د تمثيل د لپاره په افغانستان کې چې مجوینو دغه تعریف تر وسره نه غي یعنی هغه چې دی ولري چې د اسلامي امارات دغه تعریف رانه غي قانوني لحاظ په ټوله کې افغانستان د نړیوالو اصولو په بخیافه ته پریږدو د سیاست د یو شاګرد په صفت باندې د افغانستان د اوسنی سیاسي ساختار یا حاکمیت تعریف را نه غیزی نه ځن تعریفولای چې بیا دغه په لوړو ژورو په سیاستونو باندې دغه په تیوریو باندې ایدیالوجي باندې بحث وشي په ټوله کې همغه د توپک د لارې ناست یو حاکمیت دی چې تداوم موږ وینو.
بله ډیره زیاته مننه استاد آزاد. استاد سنگروال که په امنیتی ارخی و شغیشو دی امنیت له نظر افغانستان پا 2014 کال که چنگه و؟
خواه که چیرتا منگ پا پرتالیز توگه باندی و چی رو منگ دی نتیجه ترسیگو چه هاگه وقت جمهوریت واق در رو دیگه پا پرتالا باندی وز پا طول افغانستان که سراسری سول دی پا طول افغانستان که یو باسبات مرکزی حکومت شتون لگی ولی که څه هم په بیلا بیلو وختونو کې د داعش لخوا ځینې بریدونه کېږي او دغه بریدونه ته ډېره بریده بګنون کېږي او په دې تړاو باندې د سیمه ییزو هیوادونو سره هم تقریبا ځینې اندېښنې را پیدا دي او هغه په دې معنا را پیدا دي چې داعش به د افغانستان له پولو نه راواوړي او منځنۍ آسیا به وګواښي. نو دغه په دغه لحاظ باندې زه فکر کوم چې طالبان له یو ډېر سخت چلن سره مخامخ دي. بل کومه مسله چې د افغانستان لپاره مهمه ده په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې په پوله باندې کوم ستونزې راولالې سوي او دا هم تاسو معلومه ده چې خوځ د برید نه راواخله تر اوسنی برید باندې پورې چې په پکتیکا کې تر سره وسو زه فکر کوم دا په خپل د نامنی یو لویا دروازه ده چې پرانستل کېږي چې شاید راتلونکي کې افغانستان یو شمېر نورې ستونزې هم وګالي. پاکستان د منګیو تاریخي دښمن دی او هغه تل هڅه کوي او کړی دی خپل جوړښت نه تر اوسه پوري په بیلابیل وختونو کې افغانستان ته سیاسي اقتصادي او ډول ډول ستونزې په پوځي لحاظ هم راړولې دي. نو زه فکر کوم چې چیرته طالبان له ایوي خو د خلکو ملاتړ خپل نه کی دغه ستونزې به نور هم ډېرې شي. د خلکو ملاتړ څنګه خپل دی سي د خلکو ملاتړ هغه مال کېږي چې د خلکو غوښتنه واوریدل او واورول شي د خلکو غوښتنه په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ او په بیلابیلو لحاظونو باندې د پام وړ دي. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې هغه څه چې طالبانو نه دي کړي باید وکړي د دې لپاره چې د افغانستان خلک چې دا نیمه پیړۍ شاوخوا کړیږي او هغو کړاوونو ته د پای ټکی کېدو ښه به دا وي چې د طالبان چارواکي د افغانستان د خلکو غوښتنو ته تمسی.
سنگروال صاحب د امنیتی وضعیت په اړه په خبرو کې د داعش تهدید یاد کړ چې په 2014 کال کې لا هم وو او دوام وکړ او اکثره لویدیځوال اکثره خبری آژانسونه ټول د داعش تهدید یادونه کوي لیکن د دوه داخلي ډلو د مقاومت جبهه او د آزادۍ جبهه یادونه نه کیږي. د دې دلیل څه ده؟ مثلا د جبهه نن هم په کابل کې د وی حمله ادعا وکړه او ویل چې طالبانو ته مرشوب لواړول لیکن په نړیوالو رسنیو کې یا د امنیتي چارو د کتونکو له لوري د دوی حملو ته اشاره نه کیږي. دلیل څه ده؟
پښتنم زمات خره څروان صاحب زما ژغاری.
بله آزاد صاحب پښتون ملت تاسو څخه ده
ګورې د افغانستان د امنیت په اسکراسي حتی په پرتلیز ډول موږ د افغانستان اوسنۍ وضعیت تر پخوانی دولت د امنیت په برخه کې مثبت نه سوبللې. هغه ځکه چې کله چې تاسو جګړه کله چې تاسو ترهګری کله چې تاسو هغه پولیټیکل وایلنس یا سیاسي تاوتریخوالی تعریفوي د سکیورټی ډایلما د تیوریو لمخې نو تعریفات په هغه محل راځي چې مثلا یو پوزیشن یو لیډرشپ یو رهبری بدلی یو وضعیت همغه سیوی دغه مزیت په وړاندې مثبت تغیرات راځي بیا پرتلیز حالت راځي. کوم حالت چې په خواو په افغانستان کې کوم دولت چې په خواو جمهوریت دولت دغه په وړاندې چې کوم قوت یا کوم ډله جنگیدل هغه نن قدرت کړه او هغه دولت یا هغه ځواک یا هغه پاوز چې په خوا د دې په وړاندې درېدلی و هغه نسته. لهذا دا خو یو فرجایل حالت دی چې په سیاسي تیوریو کې ډېر مشخص دی تعریفات شته. راځو په ورځني چارو د افغانانو پر مسایلو باندې د دې تاثیرات. نن که چیرې ځینې بریدونو په شمیر کې کموالی راغلی وي چې هغه خپله طالبانو په خوا کوله او اوس یې نه کوي، په ټوله کې افغانستان نن د دغسې یو 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 جغرافیې په حیث باندې بدل شوی دی چې راپورونه دا وایي، دا د نړیوالو رسنیو راپورونه دا وایي چې هلته هره ورځ د جګړې او د ترهګرۍ روزنه روانه ده. هلته په مدارسو کې همدغه خبرې روانې دي، تاسو د یو ستر ملت راتلونکی ناامني تضمینوئ. یعنی اوسنی وضعیت که نن په یو ښار کې د یوه په ځای د لسو په ځای یوه چاودنه کېږي، خو په ټوله کې د راتلونکي کلونو د څو چاودنو دپاره آمادګۍ روانې دي. هلته په ځوانانو باندې په دغه مدارسو کې چې دا اوس د سلګونو مدارس پیل کړي دي ټول همدغه ټریننګ روان دی. دا یو بحث. دوم بحث دا دی چې موږ ولیدل دغه درې څلور اونۍ وړاندې چې د طالبانو په هغه هغه د امنیت په ادعاو کې د دې وزیر او دا وزیر یو عادي سړی نه و. دا د حقانی ډلې د هغه ډلې چې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډېرې خونړۍ بریدونه کړي دي او په ځانګړې توګه هغه ځانملکي بریدونه چې کړي دي هغو د رهبري شخص هم دغه وندغه مدیریت کول، دی وژل کېږي په خپل دفتر کې وژل کېږي. نو د امنیت بحث خو دلته بېخي نه رامنځته کېږي. راځم ستاسو د پوښتنې دې برخې ته چې ولې د دغه نورو ډلو چې د طالبانو په وړاندې جنګېږي یا د مقاومت جبهه یا ځینې نورې وړې وړې ډلې چې دوی په وړاندې وسلوال مزاحمت کوي حداقل د هغو یادونه ولې کېږي. یو خو په نړۍ کې له بده مرغه د جګړې دومره ډېرې سوي دي، د غزه او د فلسطین جګړو نیولې د سیریا او بیا د یوکراین او تر روسیې پورې. او بل بحث دا دی چې هغه د یو بریدونو هغه نویت بیل دی. په تیرو دوه لسیزو کې چې څومره جګړې په افغانستان کې وسولې هغه د جګړې یو شکل ورکوي چې ډېر لوی ځانمرګي چاودنې موټر بمونه دغه نویت لا مقاومت نه دی خپل کړی. نو د داعش نوم ځکه ډېر یادیږي چې د یو بریدونو هغه نویت او شکل هغه دی چې په تیرو شلو کلونو کې تمثیل سو هم د غربیانو په وړاندې هم د افغان دولت په وړاندې حتی په منځني ختیځ او په عراق او په دې سیمو کې هم دغه جګړو دغه شکلیات په دغه ډول باندې تعریف سول. او دې جګړو هغه خبري سرټکی ډېر لوی دي. هغه چریکي جګړې چې مقاومت کوي هغه مزاحمت یادی چې یغه ته یو ډول او وایلنس په یو سیمه کې وایي د جګړې وسنه دی ورکاو سو هغه ډول جګړه چې په ټولو هیواد کې په هر سیمه کې د امکانات ولري د بریدونو لکه داعش چې لري. داعش بریدونه د کندهار او ننګرهار پورې یا د شمال په ځینو سیمو پورې محدود نه دي. یو په کندهار کې بریدونه وکړل، یو په کندهار کې په تکه خانو باندې بریدونه وکړل، یو په جنوب ختیځ کې بریدونه وکړل، یو په شمال کې بریدونه وکړل. د مقاومت هغه جغرافیه ډېره هغه په یو خاصه سیمه کې چې د کی جګړه کوي. او د دې ترڅنګ ځینې مسایل داسې هم دي چې غربیان په ځانګړي توګه نه غواړي چې دا د خبر سرټکی وګرځي، ځکه ځینې مسایل بیا داسې دي چې دلته په وار واشنگتن ویلي هم دي چې ځینې کسانو چې د سرمایه ګذاري وکړه بیا د باور وړ نه دي. نو دغه هغه لامل دی. خو په ټوله کې مختصرا وایم دغه حالت چې اوس یوازې د مقاومت جبهې په وړاندې طالبانو کوم وضعیت دی، دا په 2015 کې همدغسې طالبانو خپل وضعیت همدغسې و. ډېر واړه واړه ډېر کوچني کوچني مزاحمتونه به دی کوله چې 2014-15 کې بیا په ډېر غټو بریدونو باندې بدل شول. هغه خواته روان دی.
ډېره مننه. سلامت اوسې آزاد صاحب. د کابل پوهنتون پخواني استاد عزت الله پیژان ته هم هرکلی وایم. پیژان صاحب، که له اقتصادي نظر د 2004 کال ته کتنه وکړو، دا کال د افغانستان لپاره د اقتصاد له نظر څنګه کالو؟
سلامونه ټول ته. زه فکر کوم د افغانستان لپاره 2023 کال د تیرو درو کلو په څیر نهیلی ډک کال وو. موږ په افغانستان کې د تجارت او د نړۍ سره د گاونډیانو سره د یو قانوني او د یو رغند اقتصادي پروګرام لمخې د فعالیتونو شاهد نه وو. خصوصا کومر د برخه تراسو چې موږ په تیر کال کې یا دا هغه څخه وړاندې په 2023 کال کې کوم مشکلات درلودل او کوم کاسر مو د تجارت درلودي دا ډېر خوشنوونکی دی. که رسمي ارقامو تراسو موږ د نړۍ سره د اتو بلیون ډالر او امریکایي ډالر په ارزښت تجارت لرو هر کال په تخمینی شکل باندې. اما که موږ خپل واردات او صادرات وګورو دا کسر یا دا توپیر د واردات او د صادرات ترمنځ بیا هم ډیر خوشینونکی وو او زړه بوژنونکی وو. یعنی که خلک په دغه برخه کې یو څه دقیقه مطالعه غواړي کېدای شي هغه ارقامو ته ولاړ شي او معتبرو سرچینو ارقام عملا وګوري، اما تر کومه ځای چې زه خبر یم دغه کسر موږ تقریبا $1 بلیون واردات درلوده او د څه زیات $1 بلیون صادرات مو درلوده چې دا په اقتصادي د اقتصاد په علم کې او د اقتصاد په برخه کې یو ډېر غټ کسر او یو ډېر غټ رقم دی. نو موږ دا هیله نه شو کولای چې په افغانستان کې چې دا کومه حاکمه ډله ده اوس هغه پر واک باندې ناست وي او د راتلونکي دپاره موږ هم دا هیله وکړو چې حالات به ښه شي. کله چې په یو هیواد کې نظام نه وي، کله چې په یو هیواد کې یو داسې اداره نه وي چې هغه خلکو ته د حساب ورکونې په برخه کې ځان مسؤول وګڼي او د نړۍ سره اقتصادي راشه درشه ونه لري او اقتصادي رغنده اقتصادي اړیکې ونه لري، کېدای شي په راتلونکي کې دغه رقم او دغه توپیر د تجارت بلانس نور هم راولویږي او د خلکو پر حالت د خلکو پر ژوندانه باندې مستقیم تاثیر وکړي. موږ کله چې ساتو برخه کې راسو او کوم فعالیتونه چې په تیر کال کې سی و هغه اصلا پر نشته حساب دی او بیا هم دلته د قدرت د خلا او د بشرو ادارې د نشتوالي له امله د افغانستان د خلکو ژوند ډیر د ستونزو او کړاوونو سره مخ دی او مخ وو. ترکمنستان ته وګورو هیوادی وو کوشش وکړي او هڅه وکړي چې د افغانستان سره د ځینو اقتصادي فعالیتونو د لارې وصل سي او د نوي اقتصادي فعالیتونو پیل کړي. اما کله چې یو اداره یو حکومت هغه په شروعیت ونه لري دا هر څه په صفر کې ځرپیږي او دا کبل اداره د یو روسي حکومت مشروع حکومت راځي د ټول قراردادونه د اقتصادي فعالیتونو چې دلته سوي دي هغه بیرته غیر مشروع اعلانیږي او رسمیت نه ورکول کیږي. نو په ټول کې ویلای شو چې د افغانستان حالت د نورو برخو په څیر باندې هیله بښونکی نه وو او خوشینونکی وو.
ډیر زیاته مننه کوروانان. اوس به ورشو اوریدونکو ته او به ګورو چې زموږ اوریدونکو څه وایي. دوی په نظر 2023 کال د افغانستان او نړۍ لپاره څنګه کال وو؟ مهرباني کوئ تاسو له ازادي رادیو له سټوډیو سره وصل یاست.
مختاره واسوک مونږه په ټي ټي پی وځنی، څوک مونږه په دایښ وځنی، نامه باندې څوک مونږه طالب په نامه باندې وځنی، څوک مونږه ناتو په نامه باندې وځنی، څوک مونږه افغان په نامه باندې وځنی، اخر زمونږه ګناه کې شه ده پوه شئ. زمون ګناه ده خو باید معلوم شي چې دا ګناه تاسو کې ده پوه شئ. او بل دا متقصه به چې زه وزیر خارجه سره پاکستان سره خبرې کوم چې دا دغه دې بند کې دا په خبرو مبر نه کیږي. سو هغه کسان یې بل ور شهیدان کړل، سو مېشته مخ کې شهیدان کړل، دا اخر انجام ده. زمونږ چې جمهوریت کې خود څه پیرونه موږ باندې چالو شو کولا دا روکنه
کال چې ذاتی په پای ته رسیدو دی، دا ستاسو لپاره څنګه کالو؟
ډېره
مننه چې ټلیفون مو زار مو چاله کو. سلامت اوسه. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم محترم عصمت تروان صاحب، سلامونه قبول کڅنګ په خیر
سلامت اوسې. ډیره زیاته مننه، مهرباني کوي.
مننه. زم احمد اشرف د کندهار ولایت څخه ټلیفون پکړشم. یو سلام عادل صاحب، عادل صاحب ته ما ډیره شایسته موضوع دا او محترم ملمنو ته ډیر سلامونه وایم. مننه محترم تروان صاحب، مش خو ډیر شایسته خوشاله چې موږ لپاره دا جوړوي. نو صاحب اجازه باندې چې راز مو خپل نظر ته زموږ یو ملګری چې ستاسو سره به اکثر وخت ټلیفوني تماس نیوي، لکه حاجی محمدی صاحب، دا شل ورځې کې چې مې ټلیفون باندې نو ستاسو پرسنۍ کې موږ اورېدلې دي. دا دې چې او جوړ او روغ او د خبرونې تراسي نو بس دا ډېر خوښي لرم. او بل هم ملګرو ډېر ښه خبرې وکړلې، ډېر مننه، ډېر خوشاله یم چې موږ دا مشران یا سیاسي خلک لرو. نو را به سم دغه د امنیت موضوع د سروان صاحب محترم
دا د وسره څلرشتوال څنګه و د امنیت له نظر ستاسو په نظر د افغانستان لپاره د اقتصاد له نظر څنګه و؟ اره برخ باندې شي خبري کوي، لنډي خبري وکي.
بالکل ډیره ښه خبره ده محترم سروان صاحب. امنیت خو بالکل یاندي چې د غول سر څخه دلته اسلامي امارات راغلي دي. امنیت ډیر ډاډمن، امنیت ډیر خوشاله یو. او پات سوداغ سپیش لکه وس دا پاکستان چې وکړلی هغه خموږ معنا دا پیش ډیر غندو دا پیش جلا طریقه لري. خو امنیت په افغانستان کې ډیر سم دی، ډیر خلک په خوشاله دي. او څنګه چې اقتصادي ستونزې سره چې هغه په خاطر یو خدای وشکلي مخکره روان دي، بل د خارجام د خاص خدماتو باندې زونه دي. دا څه مشکلاتونه ست بیا هم د حکومت په حساب کې حکومت ډیر په شو لار دی، هغه معنا کارونه راغړ دي. خو ولست څه څه اقتصادي اقتصادي سلر زوی په دې په خاطر دی چې دا بارانونه وو وچکلی دي. نور خو نو بس موږ ډیر خوشاله د امنیت په خاطر سلام سروان صاحب، مننه چې موږ په وخت را
محمد اشرف صاحب سلامت اوسه چې ټلیفون مو کوي. یو بل اوریدون کوم دی بیا به ورشم ملمنو ته دوا اوریدون کې شته. زه مهرباني کوي ازادي رادیو
سلامونه سروان صاحب محترم.
وعليكم السلام، مهرباني.
چلو وسیګ محمد ابي احمدي هم بغلانه مزګ ول محترم وګوره سروان صاحب موږ ته چې ان ټول کې وګورو دا موږ دغه باندې پلان چې لرو تقریبا وګوره چې باندې دی دی نه دی نو ټول کې وګورو موږ ګلم چې لرو سروان صاحب نه حکومت چې مملکت کې راشي نه بیا د څه وګوره چې دوی غاړه ځان غرض لپاره یو سره سره تبلیغات کوي. نو ټول کې وګورو په افغانستان کې وخت بازار نه 2023 کال نه وګوره چې ډېر دوه نو ټول کې وګورو سروان صاحب تاسو به تر باندې کیږي. نو په دې اړه باندې موږ ډېر نه موږ میره د کوره تقریبا دا شرکاله تقریبا د څه ورځې حساب کې نه تر دې زراو زراو تر څه کال. نو بدبختی ته چې کوم چې ان او کډیر عمر ګمیرو لکه مخ میچ ویل نو سره واسه بس واه خپ زار شا خبره کوم غوتا چې د سره لاس یو کو یانه نړیوالو سره سنا ست عمل وسی وپتی مونږ کی او دا خلک چې باندې دا ډیر غټه سبب لري سروان صاحب نه دا نور ملکو کې دی په ملکو کې دی تر تقریبا دی هغه شکایتونه کوي به مورید په وختو کې نو کوم ته راغله لاس په لاس ویل دا وطن مګ جوړ شي نو تر کله به افغانستان وګره د بدبختی خاطر رواني به چې خو ته لا سوال سم خرمه
درست
bale
مننه سلامت اوسه کورونا یو بل اوردونکو هم اورو بیا ملمنو ته ورځو مهرباني صاحب.
هغه کال کې ډیر امنیت او پېټه برابر او خلک ډیر خوشاله له هرې غان الحمدلله پښتو او مېتي و به ښه برابر
ډیر مننه سلامت اوسه آزاد صاحب. د افغانستان پښتنه نسبتا یا مسایلو ته نسبتا زیاته توجه وکړه کله افغانستان وره خو نور نړی ته هم یو څو تم شو. په 2014 کال کې د نړی په ساته په جنگونو سربیره له سیاسي نظر یو مهم تحول د امریکا انتخاباتو ولې اکثر هوادونو ته د امریکا د ورستی انتخابات ډیر مهم ښکارا شوې دي.
ګوري سروان صاحب نه واځي چې دغه ورستی انتخابات ته خو ځکه مهم ښکاری چې د ورستی انتخابات څخه ډیره ډیره لږه مدته تیره شوې ده. د امریکا ولسمشر ټاکنې تل د ټول نړۍ لپاره مهمې دي. نړۍ همیشه نړۍ په تاریخ کې بیا یو قطبی یا دوه قطبی پاتې شوې ده. یو زورور وی هغه که اوس دیموکراتیک یا کپټالیزم یا لیبرالیزم سیاسي ایدیالوژي کې ده هغه که خپل امپراتوري کوي. نو امریکا خپل یو رول لري په نړۍ کې، هغه اقتصادي رول دی د امریکا، هغه نظامی رول دی، هغه سیاسي رول دی، حتی په ډیرو پیاوړو هیوادونو اروپایي هیوادونو باندې خپل تاثیرات لري. نو طبیعي خبره ده چې ټول نړۍ د امریکا ولسمشیر ټاکنو ته ډېره زیاته متوجه. او بیا اوس په نړۍ کې د پخوا په پرتله باندې که څه هم هغه سه د دوی په اسلام باندې ګراوند آن د بوټس آن د ګراوند جګړه امریکا نه کوي چې دوی خپل عسکر مستقیم شکیل وي، هغه که منځني ختیځ کې وو یا په افغانستان کې وو، لیکن پیښو خو ډېر لوی پیښې په نړۍ کې روانې دي. هغه که د اسرائیلو د غزه مسله وي، هغه که د اوس تازه د سیریا مسله سو، هغه که د یوکراین د روسیې مسله وي، دا مسایل ته نړۍ متوجه ده. او که د افغانستان مسله وي، افغانستان هم د سیمې او د نړۍ لپاره مهم دی. او څه چلته څه تحولات چلته روان دي، او څه ستونزې او څه پیښې چاره اوس کېږي، دا ټول نړۍ لپاره روانې دي. بل د دغه شخص چې وسه د امریکا ټاکنې وګټلې او د جنوري په 2015 کې د خپل دفتر ته ځي، ښاغلی ټرمپ د ځینی سرګندونې ځینی خلک خپل یو ډول هغه طرفدار کړل یا حد اقل خوشبینه کړل، او ځینی ډیرای برخه بیا د شل امریکا سره یاد د دورې سره تیره تجربه لري، هغه یو څه اندیشمن اوس اندیشمن په دې چې د شخصي کریکټر داسې دی. یعنی په متحده ایالاتونو کې عموما چې ولسمشران راغلي دي که یو تاریخچه ته وکتل سي، او بیا د نړیوال اصول او عرفونو له مخې د هیوادونو ترمنځ اړیکې او بیا نړیوال مسایل او مدیریت او رهبري خورا په ډېره سړه سینه سویله د پالیسۍ له مخې سویده، د ښاغلي ټرمپ هغه شخصي کریکټر داسې دی چې ځینې هیوادونه یې دې ته متوجه کړي دي چې راتلونکي د شلم جنوري اخوا د به څه پیښیږي، یا واقعي هغه څه به پیښیږي چې په د کمپاین پر مهال باندې ښاغلي ټرمپ ادعاوې کولې. مثلا په ټوله برخه کې، مثلا د جګړې په برخه کې که څه هم ځینې خبرې په تناقض کې وي، د وویل چې په د بایډن په نړۍ کې د بایډن پیل شوې ټولې جګړې به ختموي، چې بایډن اصلا مستقیم جګړو کې نه دی ښکیل، او که داسې وي هم بیا تازه په تازه ده وویل چې اسرائیل باید غزه ونیسي چې بېرته جګړې ته د جګړې ورته تیل راچولي. همدارنګه چین په حق لبانې د څرګندونې د چین تعریفې په حق لبانې د کاناډا د تولیداتو په حق لبانې د مکسیکو په حق لبانې د یوکراین د روسیې په حق لبانې دغه د ځینې څرګندونې د دې باعث شوي دي چې ټول هیوادونو دغه ټاکنو یا ټاکنو وروسته توجه ډېره جلب کړې ده.
بله، ډېره مننه آزاد صاحب. کوربدان پیژان صاحب، ټرمپ ویلي وو چې ل انتخاب دو وروسته مخکې تر دې چې د جنوري په 20 نیټه رسمن واک پیل کړي، دای به د اوکراین او د روسیې جګړه ختم کړي. خیر که څام تر اوسه پورې داسې څه نه لیدل کیږي، لیکن فکر کوي چې ټرمپ وکولی شي دا جګړه پای ته ورسوي؟
فکر کوم مشکل به وي چې د په دوه لاند وخت کې دا هدف ته ورسېږي. که تاسو یادې کله چې دای کامیاب شو په ټاکنو کې، اوکراینیانو د تلویزیون پر مخ باندې یو دولتانی په شکل ویل چې د خدای ژمنه کړې و، او موږ سبا منتظر یو چې دا ژمنه پر ځای کې، او دا ویل چې د عمر رښتیا ویل چې د په یو چې په باندې موږ کې دي چې سپین مانی ته لاس هم دار ته راکومه. تاسو وګورئ په دې اړه ما یو څو د مخکې یو لیکنم کړو، د ټرمپ دا کرکټر دا څه دی چې اداکل دی چې کله انتخابات د تدریجي په دغه موده کې دی ډېر داسې ارمانی ژغیږي او ډېر احساساتي څرګندونې کوي، او موږ د دغه شي شاهد په تېر د لومړۍ دوره کې هم وو. مثلا دا ویل چې زه به لومړی کار باندې دای په تېر دوره کې چې د امریکا او د مکسیکو تر منځ یو دیوال جوړ کړم تر څو د غیر قانوني مهاجرو د راتګ مخه ونیسم امریکا ته، اما دا ونه شول. ځکه دا خو
تر ډېره پرې دا کار مو هم کو دیوال هم جوړ کو تر یوه حده
دا دیوال جوړ کی، اما نیمګړی امدی اهداف بودیجه چې دته په کار هغه څه نه وسره ونه منل، ځکه چې دا خاط ملي بودیجه ته ضرورت لري او پیسو ته ضرورت لري، اقتصادي منابعو ته ضرورت لري. یعنی دای که څوم التمات څرګنده کوي چې دای حتی د مالی محاسبې له اړخه ګوري سیاسي درک او سیاسي درایت دومره نه لري نسبتا مالی او تجارتي چارو ته، نو اکثره وخت دی د داسې اشتباه هڅ سره مخ کیږي او احساساتي او ارمانی ژغیږي. اما زه فکر نه کوم که بیرته راسو تاسو پوښتنې ته چې دی په دومره ژر او په دومره چټکه توګه باندې د اوکران د ستره جګړه چې را پیل شوې ده دغه یو شی باید موږ یادونه وکړو چې د دې څلور کال لپاره واښ ترغلي امداغه جګړې چې د پښیمه کې یا مثلا تنړی کې پیلېږي دا د ستورو ستراتیژیک پلانونه یو برخه او دا پلانونه ولسمشران نه جوړي دا پلانونه د تل پینټاګان جوړي په پینټاګان کې هم نظامی کارپوهان ته او هم اقتصادي کارپوهان ته او هم سیاسي کارپوهان ته او د امریکا د پلان جوړونې مرکز د سینماړي او د څلور کالو د پاره راغلي ولسمشر لی هغه پینټاګان دی چلته
ممکن دی وی پلان هم دا وی چې نور روسیا تهدید نه دی امریکا لپاره دی غرب لپاره چین دی او ول دومره انرژي او توجه روسیه ته واړول شي ول چین ته د انرژي او د توجه نه اړول کیږي
نو ګوري تاسو وګوري کله چې تر ورته برخورد دی وکړي چې تر مثلا کدا موږ فارس کوچ مثلا دی د اوکران څخه مخوان واري مثلا یا د روسي څخه مخوالي پر چین باندې تمرکز وکړي چې خو ډېر خطرناک دي چې خو د کولای شي چې د دې هم په بد حالت کې راشي چې د چین اوس کلمړي خبره په نړۍ کې نه کیږي دوه خبرو همیشه کوي د ټکنالوژي په برخه کې د اقتصاد په برخه کې
هم دی خاطر خو موبایل هم دا پښتن از دلیل هم دا و چې وس چین ډیر مهمه ده د لویدیز لپاره ځکه چې په یو قدرت بدلیدون کړي یو ډیر لوی ستر قدرت دوهم قدرت بدلیدون کړي په هر حال د دې لپاره چې وخت کم دی کلنډ لنډ خبرې پیو کو برته سنگروال صاحب تاسو ته درځم ستاسو په نظر د ترامپ پالیسی به د افغانستان په اړه د بایدن د حکومت له پالیسی سره متفاوته وی فکر کوي
بلې چارنال صاحب زه فکر کوم چې ترامپ کایتا سپیا دی په خپل ټاکنیزو شوارونو کې په څو ټکو باندې دی ټینګار کوي چې د فلسطین مسلې یادونه وکړه د زه فکر کوم چې هغه کډوال چې امریکا ته ورمات دی په دې باندې ویلي خو د افغانستان د مسلې په باب باندې چې کوم ټکو ته د ډیر تم سو هغه د باګرام هوایي ډګر وو چې هغه وخت چې د کمپاینم پایل ک د دې نه وار وار د مخه ورسته په دغه ټکی باندې چنګار کوو او بل د هغو وسلې چې د ترشا پریخي دي دغه اندېښنه درلوده خو زه فکر کوم چې دا د هغه وخت د کمپاینی شوارو نه دي ما ته ډیر عملی نخکاری چې په دې برخه کې د اقدام وشي ځکه چې د تنوري ستونزې لدینه ډیر ورلغاړي دي زه فکر کوم د ایران ستونزې د دې لپاره یو مهم ستونزې ده مخکې تاسو د چین خبره وکړه د چین خبره د دې لپاره یو ستونزې ده ځکه کله چې د وخت ورسید چین تقریبا د لسګونه بیړۍ د تایوان شاوخوا سیمو ته ورولې کډولې شاید دا یو اندېښنه چین ته پیدا وي چې د دې چین په وړاندې څه کوي یا فرزند بریکس هو دونه چې تقریبا په اقتصادي لحاظ د ته د پام وړ او د پدې باندې هم تم سو نو زه هم ډیر بوزګار نشي چې د افغانستان مسله د دې لپاره تین کون کیوی ولی د سیمایزو مسائل په څنګ کې شاید هم افغانستان او یا په سیمه کې چې کوم څه موجود دي د تا پام وړي تاسو پیګی چې وسالت د افغانستان په لری یو څه وړاندې البته هند موجود ده د هند سره د دې اړیکې ز فکر کوم د دې پر پرتل شاید نور هم ډیر خوږی سي او د دې په څول عملونه ډیر د پام وړي یو دا چې په دې ورستیو کې ډیپلوماټیک اړیکې د هند او د طالبانو سره نږدې سوي او بل هند چین سره تقریبا ځینې ستونزې لري نو ډیره توجه به په همدغه سیمه کې شاید د افغانستان په پرتله هند ته ډیره وي خو بیا هم د افغانستان د دې لپاره ډیر تعین کوونکی راته نه ښکاري خو بیا هم بې توپیره به هم پاتې نشي
ډیره مننه سلامت اوسه استاد آزاد آیا له طالبانو سره به ترامپ یا د ترامپ حکومت نږدې وی او کبه فکر کوي چې فشار به پر زیات کی
ګوري که څه هم په تیرو دوو کلونو کې په د امریکا په کانګرس کې او په سنا کې په وار وار ځینې هغه چارواکي پخواني امریکایي چارواکي احضار سول چې هغه د افغانستان څخه د متحده ایالاتونو د پوځونو په تخلیه کې رول درلودی، خو دا احضارېدل یوازې تر د تخلیه تر نویته پورې و. یعنی ټوله پښتنه ټول هغه جدیت د دې موضوع په همدې کې و چې په دغه ډول باید نوی راوتلی شي. دا ووتله په دې بحثنه یې سوی چې باید افغانستان طالبان ته نوی اروپا ته افغانستان باید طالبان نوی نیولی. په ټوله کې کله چې د طالبانو بحث رامنځته کېږي او متحده ایالاتونو په دې مسله کې ښکیل کېږي، هغه مهال دی چې ښاغلی ټرمپ په دفتر کې و. د ده په لومړي دوره کې د دوی سره مذاکرات، د دوی سره تړون، د دوی سره ټول مسایل رامنځته کول. ممکن داسې احتمالات شته، ځینې سناتوران دا څرګندونې کوي او هغه سناتوران چې هغه په ریپبلیک کې خورا پر مخکښ سناتوران دي چې دغه مرستې چې دا څلوېښت میلیونی مرستې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې افغانستان ته تللی دي بشري مرستو په نوم باندې، دا طالبانو ته ځي او دا باید ولاړ نه شي. دا څو واره دا بحثونه شوي دي. ممکن په دې برخه کې ځینې فشارونه وارد شي یا مثلا د ځینې تغیراتو غوښتنه وشي، خو په ټوله کې په لوی انځور کې چې په طالبانو دی د ټرمپ اداره داسې یو ناڅاپي فشار راولي چې طالبان دی یا د امریکا له ادرسه له واکه لیرې شي یا د یو لوی تغیر راشي، دا د ټرمپ اول دفتر پورې تر ډېره بریده تړلی نه دی. ځکه نه یوازې چې د متحده ایالاتونو ډېری ایجنسۍ که هغه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وي، که هغه د دفاع وزارت وي، که هغه د استخبارات وي، که هغه نورې هغه ایجنسۍ وي چې متحده ایالاتونو کې د ټینګ ټانکو په نامو باندې کار کوي، یا مثلا پرایویټ سیکیورټي کمپنۍ دي، دا ټولې د متحده ایالاتونو بهرنیو پالیسۍ کې خپل رول لري. یعنی ناڅاپي تغیرات ورانه شي. ممکن دغه اقتصادي چې بده باندې بحثونه شوي دي په تېرې واد دوه میاشتو کې، یعنی ځینې سناتورونه چې دغه مید ویسټ سیمه ده لکه ایلونا یا ویسکانسن مینیسوټا، دې سناتورانو سره چې ما په وار وار د پوهنتون له ادرسه لیدلی دي او د افغانستان مسله مو یاده کړې ده، هغوی په دې باور دي چې طالبانو ته کومې پیسې چې امریکا ورکوي دا سم کار نه دی او دا باید په دې باندې د سره باید خبرې وشي او غور وشي. په دغه برخه کې ځینې توقعات کېدلی شي او دا دې تر فشار علاوه ویلی شو. دغسې ځینې فشارونه به وارد شي، خو ډېر لوی فشارونه چې ځینې سیاسیونې یا ځینې طالبانو مخالفین، چې زما په شمول زه یې سخت مخالف یمه، توقع لري یا پیشبینی کوي د دغسې لویو تغیراتو یا فشارونو څرک زه پخپله نه وینم. البته که په همدې برخه کې دغه نقدي مرستو په برخه کې هم که ځینې فشارونه وارد شي، طالبان ممکن په ځینو خپلو ځینو چارو کې بیرته سره غور وکړي یا فکر وکړي یا تغیرات راولي. ځکه د طالبانو دغه درې نیم کلن نظام تر ډېره بریده پورې داسې ویل کېږي چې هغه د همدغه پیسو په مرسته یا د همدې پیسو په پر بنسټ باندې روان ماشین دی. که چیرې په دغه برخه کې تغیرات راځي، او دا خو ښکاره پیسې دي، داسې هم ویل کېږي چې ځینې آن د ریکارډ چې نه وي آف د ریکارډ پیسې هم ورکول کېږي او طالبان ته امریکا له خوا. نو په هغه کې که تغیرات راشي، دا په خپله فشار دی. ممکن ځینې فشارونه، خو هغه په هغه کچه باندې نه چې یو لوی تغیر دی په ناڅاپي ډول راولي، هغه وارد شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. پېژان صاحب، ځینې وایي چې ترامپ اقتصادي مسایلو ته ډېره توجه کوي، د امریکا حکومتونه عموماً د بشري حقونو د ښځو حقونو مسلو ته ډېره توجه کوي، او له دې کبله په ډېرو ځایونو کې اقتصادي ګټې له لاسه ورکړي دي. اما ترامپ لکه د ځینو په ادعا د چین او روس په شان دي چې ورته بشري حقونه او د ښځو حقونه او داسې مسایل هومره ډېر اهمیت نه لري. نو دوی په همدغه اساس فکر کوي چې په افغانستان کې ډېر قانونه دي، اقتصادي ګټې دي، لبلې خواهی موقعیت داسې دی چې د چین په خوله کې دی، او نو افغانستان ته به توجه واړوي، او شاید له دغو فشارونو چې د امریکا اوسنی حکومت د طالبانو په حکومت راوستي لاس واخلي او ځان ور نږدې کړي او له دې شرایطو ګټه واخلي. دا تر څه حده دا خبره ممکنه ده؟
زه فکر کوم چې دا اوسنی دوره کې د ترامپ د تلور کړنه دوره چې ده، هغه د ډېر د افغانستان اقتصادي زیرمو ته د افغانستان په افغانستان کې د اقتصادي ګټو لپاره ډېر وخت ونه لري، ځکه چې اوس حالات بدل شوي دي او په ډېره چټکۍ د بدلون په حالت کې دي. که په لومړي دوره کې موږ وګورو، د همدې خطر باندې دغه خپل لمن په اسلام سره د امریکا لمن نه یوازې افغانستان څخه بلکې د عراق په څیر د نورو هیوادو څخه هم تر ډیره پورې راټول کړ. د افغانستان څخه بیخي په بشپړ توګه ووتله. په عراق کې په اسلام سره بک سټیج ته ولاړه. هغه د فرنټ لاین کې ونه جنګېده په لومړي کښې نه. او دوی دا ادعا وکړله دا خپل ټرمپ څو ځله وویل چې موږ د نړۍ پولیس نه یو چې مثلا په نړۍ کې د پولیسو رول اجرا کړو چې ته دا کار وکړه او ته دا کار مه کوه. دوی غواړي چې دغه هدف ته یعنی دغه سیاسي هدف ته دوی د یو بل لارې ورسېږي، د نیابتي ډلو د لارې ورسېږي، د نیابتي جګړو د لارې ورسېږي. نو پر دغه منطق باندې بنا زه فکر نه کوم چې دوی ته په لوی کې امریکا ته په لوی سر کې امریکا ته سیاسي او نظامي اهداف تر اقتصادي اهدافو ډېر مقدم وي او یا وخت ورته ولري، ځکه چې د نړۍ حالات ما درته وویل چې ډېر په چټکۍ سره د بدلون په حالت کې دي. او بل امریکا په هغه اقتصادي حالت کې نه دی چې دوی هر چیرې باید پاتې شي او پاتې او دومره انرژي او توان ولري. فکر کوم د امریکا حالات هم بدل شوی دي او آزاد سبا دي په امریکا کې دي. کله چې تاسو د عادي امریکایانو سره خبره کوئ هغوی اوس د امریکا د کورني حالت په کورنیو ستونزو په باره کې یو بېل نظر لري نسبت دې ته چې دوی څلور یا پنځه یا شپږ کاله دمخه درلودې. نو امریکا کافي ستونزې لري او په افغانستان کې که مشخصا راس او په افغانستان کې دوی څه غواړي، دوی دا غواړي چې طالبان استخباراتي همکاري ورسره ولري چې دا یې درلودله. او دا په وار وار موږ د بېلابېلو سرچینو څخه اورېدلی دي چې دوی طالبان له دوی سره کافي استخباراتي همکاري لري او فضا یې په واک کې ده، د دې تر څنګ یې فضا په واک کې ده. دوی د هوا د لارې کولای شي چې هر هدف او هر نقطه ووهي. نو دوی او دا د دې لپاره دوی غواړي چې د دې دوه رقیبان روس او چین افغانستان کې خپل لمنه پراخه نه کړي او حضور یې ډېر قوي نه شي سبب دي ته په راتلونکي کې به نو بیا وکتل شي چې دوی څومره کولای شي چې د دغه لارې دوی خپل هدف ته رسېږي. دا کار به راتلونکو څلورو کلونو کې زه فکر نه کوم چې امریکا دې د اقتصاد له اړخه په افغانستان کې علاقه ولري. دوی صرف خپل استخباراتي حضور او د فضا مالکیت واړي او دا طالبانو واده مخه ورکړی دي. فکر کوم حالات به همداسې دوام وکړي خو لکه څنګه چې یادونه وسوله که طالبان یو څه په اصلاح سره سرغړونه وکړي کېدای شي د شدیدو عکس العملونو سره هم مخ شي. اما دا چې طالبان به په ټول کې د منځه ولاړ شي او یو قانونمند اداره به په افغانستان کې رامنځته شي
دا ډېره زیاته مننه کوربدن. سنگروال صاحب، راتلونکی کال 2025 کال به د افغانستان لپاره څنګه کال وي؟
خام دا د افغانستان لپاره خو زه فکر کوم یو هغه سیمه ایز او کورنۍ بود دی او بل نړیوال کور دی. نه که چېرته اسلامي امارات په خپلو تیرو کړو نوړونو یو نوې کتنه ونه کړي زه فکر کوم چې ستونزې به نورې هم ډېرې شي، هم په فرهنګي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، هم په سیاسي لحاظ. او په دا درې واړو لحاظو کې اوس دستي اسلامي امارات یا طالبان پاتې راغلي دي. او په سیمه کې هم تقریبا ګرچې د منځنۍ آسیا هېوادونه یا ایران او لږ وړاندې روسیا او چین تقریبا دا خو یو څه خوشبینه دي او هند، خو یوازې د پاکستان سره ستونزې لري. او له ګران دي چې چیرته بیرته امریکا ته ورګرځو. امریکا هم شاید په اوږدمهاله پالیسی کې خدا نه غواړي چې د نړۍ د یو کونج نه لاسونه ووینځي. یعنی تاسو اوس پوهیږئ چې امریکا په دغه سیمه کې هیڅوک نه لري. یعنی که چیرته افغانستان سره بیا اړیکې ونه رغوي دی خو په دې باندې پوهیږي چې دلته یو اتحاد جوړ دی چې هغه چین دی، روسیا دی او ایران دی او له ګلان دی هلته شمالي کوریا دی. نو که چیرته افغانستان باندې او پاکستان خو ځکه شاید پانګه پانګونه ونه کړي چې هلته هند ته مخاړی او هند هر چانه لکه مخمم چې ویلې بیا په ټینګار کومه چې د هر چانه ورته ډیر مهم دی. نو پاتې شو په دغه سیمه کې افغانستان. زه فکر کوم چې د افغانستان سره شاید له یو شکل نه یو شکل اړیکه ټینګه کی ځکه چې چین او روسیا ډیر کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځان لپاره یو څه پرمختیا او پراختیا پروژې
بله ډیر زیاته مننه سلامات اوسئ که پیشان صاحب تاسو ډیر لاند راته وایئ ستاسو توقع څه ده په راتلونکي کال کې د افغانستان لپاره؟
راتلونکي کې زما یوازنی توقع د افغانستان د بل هر وګړي په څیر دا ده چې په افغانستان کې د خلکو حالت او د خلکو حقونه خوندي شي او د خلکو حالت وارسی او دی وکاله سې چې په امن او سوکالي کې ژوند وکړي.
متوقع ده او اټکل څه کوي بیا څومره اټکل کوي چې دا غشتنی به پلی شي عملی بشي؟
دا خو توقع همیشه ارمانی اما کواکب تراسو فکر کوم زما د مطالعه د مخې لبالا مرغه د افغانستان حالت به پر افغانستان کې دی هم خراب سي او د نیابتي جګړو میدان وي. بلې زه فکر کوم چې په افغانستان کې د طالبانو په شتون کې اوس
ډېر مننه متاسفانه نور وخت نه لرو. سلامت اوسئ. د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد او لیکوال مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال چې پرې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
شنو نو سرونا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نوستا یما دشنو شنو نو سرونا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نوستا یما دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نوستا یما دشنو کور دے پشنو بنا پنا دے جل کے مڑواں در جا کے دشنو بنو